پاپون سن کی د ماشم شپر به جسوی السلام علیکم دا د ازادي رادیو نیم ساعت ماشمنه خبری مجلده د پاپون جمهوریت ریاست په خوست کې نننې حمله چی د زینو کسانو د مرګ جوړلې سبب سوی و غندله په نیم ساعت خبری مجله کې نور راپورونه هم لرو تر خبرونو وروسته معرفي کیږي خبرونه له ملالی بشیر ناوري
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی د خوست ځای چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ملي اردو د ولیوا په جماعت کې په چاودنه کې تر څلوېښتو کسانو زیات وژل سوي او ټپیان سوي دي. د پروان ولایت د جبل سراج ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو په دغه ولسوالۍ کې په نظامي عملیاتو کې د ملکیانو د وژل کېدو پر ضد لاریون کړی او نن د پاکستان په شمال لویدیځ اورکزی قبایلي سیمه کې یوې بمې چاودنې 15 کسان وژلي او 50 نور یې ټپیان کړي دي. بشپړه خبرونه د خوست ځای چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ملي اردو د یو لیوا په جماعت کې په چاودنه کې تر څلوېښت زیات کسان وژل سوي او ټپیان سوي دي. دا چاودنه په اسماعیل خیل ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال وسوه. د خوست د والي ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې د لومړیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې 12 کسان وژل سوي او 33 نور ټپیان سوي دي.
بدبختانه چې په همدغه پیښه کې 12 کسان په عادت رسېدلي دي او درې دېرش کسان نور ژوبل دي.
رویټرز خبری اژانس بیا د خوست د ځای چارواکو له قوله لیکلي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 26 کسان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. د دې چاودنې څرنګوالی تر اوسه نه دی معلوم او تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د پروان ولایت د جبل سراج ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو په دغه ولسوالۍ کې په نظامي عملیاتو کې د ملکیانو د وژل کېدو پر ضد لاریون کړی دی. دوی ادعا کوي چې په دغو نظامي عملیاتو کې تېره شپه د یو کوچني په ګډون درې ملکیان وژل سول. د پروان ولایت د امنیه قومندان جنرال محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته د دغو نظامي عملیاتو په اړه داسې وویل:
قطعه سپیشال فورس است مرکز با دوستان بین‌المللیشان
دی وای د ځنګړو ځواکونو قتل خپل بهرنیو متحدانو سره د جبل سراج دی بالا سیمه تراغلی وو چې یو وسلوال کس ونیسي. یو وسلوال کس چې وجل سوی وزیر نومیږي او بل کس یې ورور دی. له موږ سره یې په دې اړه معلومات نه و شریک کړي. لاریون کوونکو د قربانیانو مړې د کابل او سالنګ لوی لارې ته وړې او د عاملینو د مجازات غوښتنه یې کوله. دوی دا لوی لاره د څو ساعتو لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 15 ولایتونو د ولسي جرګې ابتدایي نتایج به نن وروسته اعلان سي. دغه کمیسیون ویلي و چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت سویو شکایتونو د ښې څېړنې په هدف یې د ابتدایي نتایجو اعلان ځنډولی. ټاکل سوی و چې نن د ولسي جرګې د 10 ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان سوي وای، خو کمیسیون وایي چې د شکایتونو ته د ښې رسیدنې لپاره یې د نتایجو د ځنډولو پریکړه کړې ده. د انتخاباتو د څار بنسټونه په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي چې بیا د ابتدایي پایلو اعلان ځنډول د انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسول دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. نن د پاکستان په شمال لویدیځ اورکزی قبایلي سیمه کې یوې بمې چاودنې 15 کسان وژلي او 50 نور یې ټپیان کړي دي. چاودنه د جمعې بازار په یوه میله کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه سوې ده. امنیتي ځواکونو د پیښې ځای په خپله ولکه کې اخیستی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په یوه بله پیښه کې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي هغه درې ځانمرګي بریدګر چې نن یې په کراچي ښار کې د چین په کونسلګرۍ برید کړی و هدف ته تر رسېدو مخکې ووژل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبریالانو ته ویلي چې په کراچۍ کې د چین د کنسلګرۍ ټول 21 کارکوونکي خوندي ځای ته انتقال سوي او زیان نه دی ورسېدلی. د پولیسو د سرچینو په وینا په دې برید کې د درو بریدګرو تر څنګ دوه پولیس هم وژل سوي دي. د برید مسؤلیت د بلوچستان د خپلواکۍ پوځ په نوم وسلوالۍ ډلې پر غاړه اخیستی. امریکا په روسیا او د اوکراین په ختیځ کې د بندي چچنیایي او اوکراینی خبریالانو د راخوشي کېدو غوښتنه کړې ده. نن په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په غونډه کې د امریکا شازدافیر هری کامیان د اوکراین نېشنل نیوز خبري اژانس د خبریال رومان سوشچینکو او د اوکراینی فلم جوړونکي اولیګ سنتسوف په ګډون د اویا نورو اوکراینی خبریالانو د راخوشي کېدو غوښتنه وکړه. د روان کال د جون میاشتې په 4مه نیټه د مسکو ښار یوې محکمې سوشچینکو په جاسوسي تورن او په 12 کلونو باندې محکوم کړ. سنتسوف چې د کریمیا اوسېدونکی دی او د توریزم پر تور په 40 کلونو باندې محکوم شوی دی. کوسوو د دوو پولیسو په ګډون څلور سرب نژاده کسان نیولی دي. پولیس وایي دا کسان یې د کوسوو پر شمال کې د سرب سیاستوال د وژل کېدو په تړاو نیولی دي. درې کسان له پلازمینې پرشتینیا څخه 40 کیلومتره لیرې په سرب اکثریت سیمه متروویکا کې نیول سوي. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې دوی په جنوري میاشت کې د اولیفر ایوانوویچ په وژلو کې لاس درلود. څلورم کس هغه مهال ونیول سو چې د پولیسو مخالفت یې وکړ. د خبرونو پای.
نیم ساعت خبری مجله اوری. د افغانستان جمهوری ریاست په خوست کې نننۍ حمله غندلې ده. د امریکا ولسمشر ویلي دي چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې په ډیرو جدي خبرو بوخته ده.
جنگ افغانستان ډیر آباد پیدا کړی دی. هر څوک خپل مخې لري او هر څوک خپل دلته یو محاذ جوړ کړی دی.
په غزنی کې پر ځینو بزګرانو اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي.
د ممزکه تقریبا شپږ خرواره زیات نه کړي، اوس تقریبا اتلس خرواره ولس خرواره داس جوړیږي.
د چین حکومت د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن پر خپل قونسلګری حمله غندلې ده. تر شپږ نیمو بجو د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. د افغانستان جمهوری ریاست په خوست کې نننۍ حمله چې د ځینو کسانو د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو سبب سوې غندلې ده. جمهوری ریاست په ویلامه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال سوې تروریستي حمله غندي. مسؤولانو ته لارښوونه سوې چې د دې پېښې څرنګوالی وڅېړي او هغه کسان مجازات کړي چې وظیفوي نغیړې یې کړې وي. که څه هم د خوست چارواکي وایي په پېښه کې شاوخوا دیارلس کسان وژل سوي، خو رویټرز د ځینو سرچینو په حواله د وژل سو کسانو شمیر شپږ ویشت یادوي. نجیب الله الوخیل له خوست ښار څخه په مستقیم تماس کې راسره دی. الوخیل صاحب، وروستي جزئیات څه دي د ارقامو په اړه کول راته وایست؟
مننه. زه سلام کوم تاسو او درنو قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې، هغه وروستي عدد ارقام چې نن مازدیګر ناوخته مازدیګر خوست والی آزادۍ رادیو ته ولایتي روغتون کې وړاندې کړل، همدا و چې په دې چاودنه کې یا په دې چاودنه چې شوې ده په دې کې د ملي اردو دولس منصوبین وژل شوي دي او درې دېرش نور ټپیان شوي دي. خوست والی په روغتون کې دا وویل چې دا ممکن یو ځانمرګ هایبرید وي. د دوی هغه څېړنه او د دوی هغه شواهد دا ښکاره کوي چې دا ممکن ځانمرګ هایبرید وي. دوی وویل چې د دې پېښې هغه عاجل ټپیان چې دي د ملي اردو په چورلنګ کې کابل ته انتقال شوي دي او نور پاتې ټپیان چې دي دلته د خوست په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د خوست والي نه هم دا پوښتنه وکړه چې څنګه ځانمرګ وتوانېده چې ملي اردو ته ننوځي یا نور ته منځته راشي دا چاودنه درې زره منځته شي. ده وویل چې دا یو څه پېچلې مسله ده، خو د پېښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره د ملي دفاع وزارت یو تخنیکي پلاوی خوست ته راغلی دی او دا مسله به وڅېړي او وروسته به دوی هغه جزئیات او مسایل د رسنیو سره شریک کړي. بل لوري ته د خوست جامع روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر غلام احمد شاه وویل چې ولایتي روغتون ته د پېښې له ځای څخه څلوېښت د ملي اردو ټپیان انتقال شوي دي او درې د مړو جسدونه. ده وویل چې په دې ټپیانو کې درې تنه سرتېري داسې وو چې هغې روغتیایي حالت نازک دی، همدارنګه یو سرتېری دوی وښوده چې د جراحي عملیاتو لاندې دی او درې تنه وویل چې دا د درمنن لپاره مرکز کابل ته انتقال شوي دي او دولس نور په ولایتي روغتون کې درمنن لاندې دي. همدارنګه سړی صاحب داسې یادونه وکړل چې د ولایتي روغتون خواوشا ته لسګونه ځوانان راغلي وو، هغوی غوښتل چې سرتېرو ته ټپیانو سرتېرو ته وینه ورکړي او دا هغه ده.
بل الوخیل صاحب، د حملې په اړه څه ویل کیږي چې څوک به لاس پکې لري؟ که څه هم د جمهوري ریاست په اعلامیه کې یادونه سوې، هغه کسانو سره به حساب کتاب کیږي چې وظیفوي غفلت یې کړی وي. هلته ګنګوسې او اوازې څه دي؟
اصلا واقعا دا یو لکه څنګه چې خوست والی یادونه وکړه، دا واقعا پیچلې موضوع وه. مونږ کله چې هلته د ملي اردو منصوبینو سره دوی سره هم خبره کوله، دوی نه پوهېدل چې اصلا دا پېښه سره قرارمایسته شوې ده، دا کوم نفوذي سرتېري کړي ده، دلته کوم ځانمرګي بریدګر ننوتی دی که کوم بل څه شوي دي. نو د دوی په وینا همدا مسله کله چې د ملي اردو د دفاع وزارت دا تخنیکی ټیم دا مسله وڅېړي له رسنیو سره یې شریکه کړي.
ډیره مننه د نجیب الله الوخیل په راپور کې مو اوریدل چې د خوست چرواکي وایي په نننۍ حمله کې د ملي اردو 12 منصوبین وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان دي. خو رویټرز اژانس د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې 14 کې شپږ ویشت کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان شوي دي. خو بیا هم د مړو او ټپیانو ارقام زده او نقیز دي. له کلونو راهیسې د کرښې په دواړو غاړو کې به می چاودنو او به می حملو مرګ ژوبل اړولې ده. د خیبر پښتونخوا د ورکزیو ایجنسی په کلایي سیمه کې په انتحاري حمله کې وشته تنه وجل سوي او 1550 نور ټپیان سوي دي. په دغه بازار کې د جمی پورازو د میوي او ترکاری مارکیټ لګیږي. نور جزئیات له فرشته جلال زینه.
په اورګزیو ایجنسی کې د پولیسو او چارواکي نن د ازادي رادیو ته وویل چې 14 د جمعې په بازار کې د خلکو په میله کې وسوه چې ډیره ګڼه ګڼه وه. چارواکو ویلي چې زخمیان په سیمه کې روغتون ته لیږدول شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر سیاسي فعالانو د ټولنیزو رسنیو له لارې د اورګزیو پر خلکو غږ کړی چې د سیمې روغتون ته د وینې ورکول لپاره ولاړ سي. د چارواکو په وینا په روغتون کې د ډیرو زخمیانو حالت نازک دی او د مړو شمیر شایع زیات سي. د اورګزیو د پولیسو یو مشر خلیل اقبال د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په ابتدایي څېړنو کې معلومه شوې چې چاودیدونکي مواد د ترکاري په یو کارتن کې ایښودل شوی وو او په دغه مارکیټ کې انفجار وکړ. د پاکستان پولیسو ویلي چې د کلای بازار او شاوخوا سیمه یې محاصره کړې ده. د حمله مسولیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. دا اورګزیو ایجنسی په کلای سیمه کې اکثر شیګان وسی. دا د پاکستان لوو ناکرارو قبایلی سیمه ده. په پاکستان کې په دوامدار ډول د شیګانو او نورو مذهبي اقلیتونو پر کورونو عبادت ځایونو او مذهبي مراسمو خونړی حمله کیږي. واشنگتن ادعا کوي چې د پاکستان په غرنیو قبایلی سیمو کې د تروریستانو پناه ځایونو او د هغوی فعالیت ته اجازه ورکول کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره اونۍ وویل چې پاکستان له امریکا سره هیڅ نه دی کړی او له پاکستان سره د خپل مرستو د ځنډولو خبره وکړه. خو پاکستان دا ادعا رد کړې او وایي چې له تروریزم سره په مبارزه کې انساني قرباني ورکړي او میلیونونه ډالر یې زیان کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن خبرتو خپلواک کمیسونن ویلی وو چې د 15 ولایتونو د ولسی جرګې ابتدایي نتایج به نن اعلانوي. تر دې مخکې دغه کمیسون ویلی وو چې ټاکل شوی و نن جمعه د ولسی جرګې د 10 ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي. خو وروسته کمیسون ویل چې دغه اعلان ځنډول شوی دی. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات راکوي. افغان صاحب، دغه 15 ولایتونه چې ابتدایي نتایج اعلان شوی ویل شوی چې کوم ولایتونه دي؟
افغانستان د انتخابات خلوه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست سره خبرې وکړې. دوی وویل چې ټاکل شوی د انتخاب وروسته د 15 ولایتونو د ولسي جرګې د رایو لومړنۍ پایلې اعلان شي. حق پرست وویل چې په دغه ولایتونو کې اورزګان، فراه، جوزجان، بامیان، دایکنډي ولایتونه شامل دي. همدارنګه یې وویل چې د 15 نورو ولایتونو د رای نتایج سیستم ته داخل شوي کارونه بشپړ شوي دي. خدای ونول چې د نورو 15 ولایتونو د رای نتایج به کله اعلانېږي. البته یادونه وکړه چې نن د انتخابات خپلواک کمیسیون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ممکن د راتلونکو اونۍ یعنی د سبا بله ورځ دغه نور نتایج هم اعلان شي. د یادونه ده چې ټاکل شوی وه د افغانستان د ولسي جرګې د دوه درس ولایتونو رای د انتخاباتي محلي سره سم د اقرب په 19 اعلان شي. خو انتخابات خپلواک کمیسیون بیا وروسته پرېکړه وکړه چې دغه رای به د قوس په دویمه اعلانېږي. خو نن بیا هم له واجې سره سم ونه توانېد چې ټولې رای اعلان شي. البته د 15 ولایتونو رای نن اعلانېږي. البته
ډیره مننه له رحمت الله افغان څخه مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د 15 ولایتونو د ولسي جرګې ابتدایي نتایج به نن اعلانوي. دغه کمیسیون ویلي و چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت تامین او ثبت شوو شکایتونو د څیړنې په هدف یې د ابتدایي نتایج اعلان ځنډولی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې په ډیرو جدي خبرو بوخت دی. ښاغلی ټرمپ پرون په فلوریدا کې خبریالانو ته وویل نه پوهیږي چې دا خبرې به نتیجه ورکړي کنه، خو د زیاته کړې چې په بریا به دی خوشاله سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په روانه اونۍ کې ویلي چې دی هیله لري د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وسي. د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه احمد تکل د ولسي جرګې له غړي ګلپاچا مجیدي سره مرکه کړې. ښاغلی مجیدي په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د امریکایي چارواکو ویناوې څومره په رښتیا امیدوارونکې دي.
ما پاند خبرې به جدي وي، رواني به وي، او خلکو امیدواري هم د مخکې نه دي دا خبرو ته ډېره شوې ده. ولې مهمه خبره دا ده چې په دغې کې تر اوسه پورې خصوصا د طالبانو د لورې نه یو شین چراغ یا داسې یوه پرې خبره مونږ ته نه ده راوتلې ده چې مونږ امیدواري زیاته شي او پوه شو چې دا خبرې جدي دي. حتی دوی تصدیق هم په ډېرو وختو کې نه دی کړی دی خبرو. زه امیدوار یم چې سوله ډېره زر افغانستان ته راشي او دا امید باید ولرو. ولې ما په نظر جنگ د افغانستان ډېر آباد پیدا کړي، ډېر لاسوهنې ورکې زیات شوي، پردۍ جګړه ده او په دې کې خصوصا ایران او پاکستان او روس هر څوک خپلې مخې لري او هر څوک خپل دلته یو محاذ جوړ کړی دی. زه فکر کوم چې دا به ډېر وخت وخت دي دا خبرې نه داسې زر لکه دوی په منډه چې وایي چې په اپریل میاشت کې به موږ یو نتیجې ته رسېدلي وو.
نو په دې حساب د ښاغلي خلیلزاد خبرې فکر کوي چې ډېرې خوشبینانه دي؟
بالکل ډېر خوشبینانه دي، ولې زه دومره ډېر ورته خوشبینانه یم. خوشبینی به په دې بوي چې سولې ته به بل اخره افغانان ورسیږي او موږ به سوله ولرو. ولې دوی ډېر خوشبینی ښایي چې ډېر زر به موږ سولې ته ورسیږو. ولې د افغانستان جګړه ډېره پیچلې جګړه ده، دلته استخباراتي محاذونه دي، نو دې ته وخت ته ضرورت شته چې په افغانستان کې سوله ولرو.
وخت ښاغلی مجیدی چې تاسو وایي وخت چې تاسو یادونه کوي چې ارتیاشته مقصد دا دی چې د اعتماد جوړونې لپاره لازم اقدامات نه دي شوي.
څو مسایل دي، یو خو خپل د طالبانو د افغانستان د لوري یو اعتماد سازي باید وشي، بل امریکا باید ګاونډیانو ته یو اعتماد ورکړي. تر اوسه پورې د سي واضح ډول د میکانیزم تشریح شوی نه دی. د میکانیزم د تشریح نه ورسته دوی باید لیدنې کتنې زیات کړي او د لیدنې کتنې په یو ځل تاګ باندې فکر نکوم چې دا به حالش یو دا ډیر مغلقه پیچلې سوله ده او د دې لپاره باید ډیر حل ځلې وشي او ډیر وخت ته ضرورت لري.
او هغه فشارونه چې متحده ایالاتو مخصن 13 ونی پر پاکستان اعلان کړل، فکر کوي چې دا هم د دې درد دوا نشي کولای؟
اما په اند صرف کومکونه په پاکستان باندې بند شوی دي او دا د دې درد دوا نشي کولای، ځکه پاکستان عربستان ته لاس وو، همدارنګ امارات متحده عربی ته لاړل، چین سره همکار دی، ایران، نو دوی ته نورې لارې بم خلاصې وي. زه فکر نه کوم چې دا بالکل د پاکستان په وضعیت باندې ډیر بد اثر وکړي. ډیر بد اثر بغل ته وکړي چې دا تاثیرات نور تاثیرات ور باندې وځي شي لکه ایران باندې چې وځي.
ستاسو په نظر باید کوم اقدامات وشي د دې لپاره چې د سولې هغه امیدونه چې تاسو ډیر ورته خوشبینه نه یاست رانږدې شي یا ممکن شي؟
صرف د طالبان لوري یا د افغانستان حکومت لوري دلته مونږ ډیر ارزښت لري. او ولې متاسفانه تاسو ګوري چې دوی خپل وخت په ډیرو نور شیانو باندې مصرفوي، مثلا د جهادي رهبرانو او د افغانستان د اپوزیسیون نور کسانو سره ګوري. مچغلې د کاته زای دي چې دوی د سولې لپاره دوی دوی نظریات وخیږي، د خپل تشویشونه د سولې پاکله وړاندې کوي چې ما ځای به په دې سولې نه ورسته کوم ځای وي، یعنی چنه بازی ورکی کوي. د افغانستان عام ولس چې خاموش اکثریت ده، هغه ته تر اوسه مراجعه نه ده شوې. مدني حرکتونو سره غږیدل نه دي، قومونو سلسله دلته شته، قومي بنسټونه ډیر قوي قوي بنسټونه خصوصا په پښتنو سیمو کې لرو. دغه روابط د دواړو خواوو سره لري، هم د حکومت سره لري، هم د طالبانو سره لري، او د خلک په سیمه کې پراته خلک دي په اوضاع باندې ټولو باندې په اصطلاح پوهیږي او لارې چارې ورته معلوم. تر اوسه دوی ته مراجعه نه ده شوې. ما په نظر اوس یو بل ستونزه هم ده چې د افغانستان حکومت له لورې هم موږ چې اورو تر اوسه پورې دوی په دې باندې راضي نه دي چې دغه حکومت یو موقت حکومت ته وسپارل شي او ټاکنې شاته ولویږي. نو په دې خاطر موږ وویل چې ډېر څه پاتې دي چې په دې لپاره باید خبرې اترې وشي، فیصلې ته ورسیږي یا بل اخره یو قناعت وي لوري ته ورکړل شي.
د ولسي جرګې استازي ګلپاچا مجیدی ول ازادي راډیو سره په مرکه کې
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست لخوا د ځنګلونو د ساتنې او بیا رغونې لپاره اتیا قومي شوراګانې جوړې شوي. روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې د کرنې او مالداری رئیس انجینر نامولا ساپی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کونړ په ولایت کې اتیا کاملا غیر سیاسي او غیر قومی کمیټه یا شوراګانې د ځنګل د احیا، حفاظت او د مدیریت په بنیاد باندې د انتخاباتو د لارې هغوی خپل مشران وټاکل او د دغه شوراګانو سره کونړ ولایت کې قومي مشرانو او د نورو نهادونو په حضور کې تړونونه لاسلیک کړل.
انعام الله صاحب وایي پوخوا ټول ځنګلونه ولسونه ساتلي، خو اوس دغه دود د یو شمیر زورواکو او د لرګیو د مافیا د لاسوهنو له امله کمزورې شوه. دوی اوس غواړي چې د دغه شوراګانو په وسیله د ځنګل ساتنې په اړه پخوانی قومي تړي او ناغي بیرته ځواکمن کړي.
نو موږ غواړو چې د احیا او حفاظت په لار کې بیرته اماغه دودونه واغه ناغي چې هغه مختلف او مافیایي کړي وو یا بعضي خودغرزه خلکو د خپل شخصي اهداف او اغراض په خاطر باندې زیان منی کړي وي، د ته به دغه شوراګان بیرته قوت ورکړي.
هغه وای دغه اتیاو جوړو شو شوراګانو ته به د بوټو او نیلګیو د روزلو د پاره کوریې جوړوي، څو په خپل سیمه کې نیلګي وروزي او بیا یې هم هلته هغه زینو کې نال کړی چې چیرته ځنګل وهل شوی او یا یې هم چیرته اړتیا وي. د یادو شوراګانو دوه تنو مشرانو ازادي راډیو ته وویل
زمانو مولای مثال خان صاحب زرات موږ ته د غوزانو نه هلشانی کړی دا تخمونه کړلې دي او په ولسوالۍ کې په مختلفو علاقو کې به ان شاء الله دا غوزان ونه چې دا کینول کیږي او د ځنګل د حفاظت په خاطر شوراګان جوړ شوې دي چې موږ د ځنګلونو د حفاظت لپاره زاړو دودونه او دستورونه چې کوم قومي موږ لرل د ناغو په سیستم سره هغه مراجعوندې کړي دي. وڅوک نشي کولای چې ځنګلونه په بیرحمانه توګه قطع کړي.
زمانه ما هجرت الله صالح افغان موږ هر مې غونډلرو چاته اجازه نه ورکو چې ځنګلونه و یا شنه بوټي و.
په کونړ کې په داسې حال کې د ځنګل ساتنی او بیا یې هيا په نوم شوراګان جوړیږي چې د یاد ولایت ډېرې ځنګلونه وهل شوی او په یو شمیر لری پروتو سیمو کې اوس هم د ځنګل وهل دوام لري.
په غزنی کې پر لسګونو بزګرانو اصلاح شوی تخمونه او سره ویشل شوی ده. بزګران وایي دغه اصلاح شوی تخمونه او سره د دوی حاصلات ډیر ښه کړي. حبیب رحمان تاثیر ور باندې راپور لري.
په غزنی کې د کرنې عملداري ریاست لوري پر یو شمیر بزګرانو د تخم لپاره اصلاح شوی غنم او کود وویشل سول. د یاد ریاست سرپرست محمد وارث حیدر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې د مرکز سلګونو بزګرانو ته یو بوجي اصلاح شوی غنم او دوه بوجي کود وویشلی دی چې ټول ټال دېرش ټنه غنم او دغه مره دوه برابره کود دی.
موږ په روان کال کې په دې د خزاني غنمو د جملې څخه 213 ټنه غنم او 460 ټنه کود د مرکز ولسوالۍ د حقینو لپاره د وزارت زراعت له خوا نه اختصاص شوی دی چې په هغه کې 13 ټنه اصلاح شوی غنم چې د تخم په منظور باندې کرل کیږي، 13 ټنه د مرکز لپاره غنم او 60 ټنه د مرکز لپاره کود د قانونو ته په واک ورکول کیږي چې دا غیتنه خنتی جلا سره وړین شي. یو بوجي غنم یو دوه بوجي کود یو د خان ته سهم ورکول کیږي چې د غنمو قیمت د بوجه 1500 افغانۍ او د کود قیمت 650 ده او 1515 افغانۍ قیمت ټاکل شوې.
بل لور ته بیا د سیمې بزګران وایي د نورو کلونو په دوران کې له دغه اصلاح سو غنمو او کود څخه شپږ مانه ګټه پورته کړې ده. ازادي راډیو ته وویل د کرنې او مالداری ریاست لوري چې هر کال د غنمو اصلاح سو تخم تر لاسه کړای دی نو بیا یې لمزه کې زیات حاصلات تر لاسه کړي دي.
زه خپل اجي خالق داد د قلعه قاضي اوسیدن کې دغه پروسه کلم غل د تخم چوړې سره مرسته کړې و ډېر حاصلات مخیسته دي او ډېر کنه نتیجه ورکړې د موږ په منطقه کې.
نو می شاپور ده د اجرستان ولسوالۍ مدیر په هیڅ باندې وظیفه اجرا کوم. او کوي سي خلک راسي دلته راځي ځکه دغه تخمونه مخکې مو کړل ډېر کنه نتیجه ورکړې ده. د امراض په مقابل کې ډېر مقاوم دي، مرض نه کوي او حاصلات نسبت له محلي تخمونو د دغه تخمونو حاصلات ډېر زیات دي او د خلکو په اقتصاد کې ډېر مثبت رول لري.
تقریبا ضرور 15 کال کې دا تخم وړم د موږ ځکه تقریبا شپږ خروار زیات نه کړي وو تقریبا 3 خروار ولس خروار دغه جوړیږي.
دا په داسې حال کې دی چې د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي بزګران دي خو وایي د خپلو حاصلاتو لپاره چندان بازار نه لري تر څو د کال له خواري څخه ښه ګټه ترلاسه کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د چین حکومت د پاکستان په کراچی ښار کې نن جمعه پر خپل قونسلګری حمله غندلې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې هلته د چینایي وګړو امنیت ته پام وکړي. بل خو د پاکستان صدر اعظم ویلي چې دا د چین او پاکستان پر اړیکو ګزار دی. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د دې وزارت ویان جین چوانګ ویلي چې د قونسلګری ټول مامورین او د هغوی کورنۍ په امن ځای کې دي. هغه نن په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل چین پر ډیپلوماتیکو ادارو حملې غندي او د پاکستان له حکومت غواړي چې د چین د اتباعو او ادارو د ښه امنیت لپاره عملي ګامونه پورته کړي. په کراچي کې د چین پر قونسلګری د حملې مسؤلیت ویډلې چې ځانته د بلوچستان د ازادۍ پوځ وایي اخیستی دی. دا بیلتون غوښتونکي ډله له هغو پروژو سره چې د پاکستان حکومت یې په بلوچستان کې عملي کول غواړي مخالفت لري. د بلوچستان د ازادۍ پوځ ویان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د پاکستان ځواکونه او د چین حکومت د بلوچستان د راتلونکي د خرابولو هڅې کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په کراچي ښار کې د چین پر قونسلګری د حملې په اړه د څېړنو امر کړی دی. عمران خان ویلي چې دا حمله د چین او پاکستان د ستراتیژیکو همکاریو د زیانمنولو لپاره یوه دسیسه ده. د پاکستان د سیاسي چارو کتونکي افراسیاب خټک هم په دې باور دی چې شاید د چین د فعالیتونو په وړاندې د خند اچولو هڅه شوی ده.
او یقینا یو کوشش راوي چې دلته کې د پاکستان چین منځ کې اړیکې چې دا ډېرې وړې کړې شي او بل باندې چې یو څه سم تبې سبا پینې سره ورسره شي نو یقینا چې دا امر څه څه کوي خو دا کومه نه ورته.
پاکستان د چین د ستري سیمایز پروژې یو کمربند یو لار چې د ورېښمو د لرغونی لارې پر نظر جوړیږي مهمه برخه ده. د چین حکومت په پاکستان کې میلیارډونه ډالر پانګونه کړې ده. د ګوادر بندر پروژه د اسلام آباد او پیکینګ ترمنځ د اقتصادي او تجارتي اړیکو یو ستر مثال دی.
د بریتانیا پولیسو هغه تصویر خپره کړی چې د روسیې د استخباراتو د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومولو په قضیه کې په لاس لرلو تورن دی. د بریتانیا پولیسو له خلکو غوښتنه کړې که په دې اړه معلومات لري له پولیسو سره دې شریک کړي. بریتانوي چارواکي وایي دواړه مشکوک کسان د روسیې د استخباراتو مامورین دي چې سالزبوري هغه ښار ته چې سکریپال او لور یې پکې مسموم شوي وه په مستعارو نومونو تللي وو. احمد تکل او نور تفصیل.
د برتانیا پولیسو د پنجشنبه په ورځ د هغو دوو مشکوکو کسانو ویډیویي تصاویر خپره کړل چې د پخواني روس جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن ګڼل شوي. په دې تصاویرو کې لیدل کیږي چې دواړه مشکوک کسان د مارچ په 14مه په همغه ورځ چې سکریپال د برتانیا په سالزبوري ښار کې د یو پارک پر څوکۍ بې سده وموندل شو د ښار ته رسیږي او د ښار په شاوخوا کې پلي ګرځي. دا دوه کسان چې د الکساندر پتروف او روسلان بوشیروف په مستعارو نومونو مشهور دي په سپتمبر میاشت کې په غیاب کې د سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو تورن شول. یو تحقیقاتي ویب سایټ د دوی اصلي نومونه الکساندر ایفګینیوویچ مشکین او اناتولی چیپیکا یاد کړي او وایي چې دواړه د روسیې د استخباراتي ادارې جی آر یو لپاره کار کوي. د سکریپال د مسمومولو له پیښې نږدې څلور میاشتې وروسته د سالزبوري په څیر مخار امسبوري کې یو نارینه او یو ښځه هم مسموم شول. پولیس وایي دوی د اترو له یو بوتل څخه چې د نوویچوک په نوم له کیمیاوي موادو ډک و کار اخیستی و. نوویچوک د اعصابو فلجوونکي کیمیاوي مواد دي چې پخوانی شوروي اتحاد د پوځي اهدافو لپاره جوړول او د سکریپال د مسمومولو لپاره هم کار ترې اخیستل شوی. مسمومه شوې میرمن ډان ستوریګس وروسته مړه شوه. پولیس وایي دوی له هر چا څخه چې دا دوه مشکوک تورنې د مارچ د دوهمې او څلورمې ترمنځ لیدلې وي او یا یې د نینا ریچي د اترو تقلبي بوتل تر سترګو شوی وي د معلوماتو غوښتنه کوي. سرګی سکریپال د روسیې د استخباراتو پخوانی ایجنټ و چې د راپورونو له مخې د روسیې له حکومت څخه مخ اړولی و او د مسمومېدو تر مهاله په برتانیا کې په تبعید کې اوسېده. برتانیا او لویدیځو متحدانو یې د هغه د مسمومولو پړه پر مسکو واچوله خو روسي چارواکو دا تورونه رد کړي دي. د سکریپال د مسمومولو پیښې د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې چې هسې هم ترینګلي و لا خراب کړل او په نتیجه کې متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې پر مسکو نوي بندیزونه ولګول.
له دې سره د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته خبری مجله چې تر اوسه جوړه دوام کوي له فرشتي نگانه.